ازادي رادیو او ری دوستانو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد الله تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې جمهوریت ریاست وی له پاکستان سره به د ستراتیژیکو همکاري او موافقه له خلکو او ملي شورا سره له مشورو وروسته ترتیب او یا برابرېږي. نور مهم رپورټونه هم لرو خو په سر کې له فرشته جلالزی څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په مکرید د سات مهم خبرونه سرخط ده. د افغانستان د ننه د ایساف د ځواکونو قومندانی وای چې په میدان وردګو کې په پرونی پیشکی وسلوال مخالفین لاس لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشروایي د دوی رپورت به تر هغو پورې خپور نسی چې په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ شوی. د مصر جمهور رئیس د ترکیه له چارواکو سره ګوري او په عراق کې په بیلابیلو ځایونو کې په چاودنو کې ګڼ شمېر کسان وژل شول. د ایساف د ځواکونو د قومندان مرستیال نن یو خبری کانفرنس ته وویل چې په میدان وردګو کې په پرونی پیښه کې وسلوال مخالفان لاسري چې د ایساف یو اسکر یو قراردادي ملکی مامور او درې د افغانستان د ملي اردو اسکر پکې وژل شوی وو. جنرال ادریان براچا نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په دې پیښه کې څوک زخمیان شوی نه دي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت اوریدلای سي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر وایي په دې هیواد کې په تیرو څو کلونو کې د ترسره شویو جنایتونو په اړه دغه کمیسون څېړنیز رپورت تر هغه نشي خبرېدلای چې په دې هیواد کې امنیت نه ټینګ شوی. سیما سمر نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې تر اوسه د دې کمیسون غړو ته دغه رپورت د جوړولو له امله د مرګ ګواښونه هم سوي دي. په عین حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر سیما سمر د سویډن د پارلمان لخوا یو نړیواله جایزه ګټلې ده. ویل کېږي چې سیما سمر د درېو نورو کسانو ترڅنګ د جایزې ته د 122 کسانو څخه په ستویو بریالیو کاندیدانو کې وا او دغه جایزه به ژر تجربه واخلي. د نن ازادي رادیو ته ویل
دا جایزه یو بین المللي جایزه ده چې د سویډن د پارلمان د خوار کابل کیږي په 8 د دسمبر کې. سش کال څلور نفر ده، یو امریکایی ده، یو ترکی ده، یو انګلیسی ده او یو زایم.
د افغانستان مشرانو جرګې نن د ډیپلوماټانو د قانون طرحه د ځینې بدلونونو پر اوسلو تصویب کړ. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه قانون له توشي او نافذیتو وروسته هیڅ یو افغان ډیپلومات نسی کولای چې دوه ګونی تابعیت ولري. د عراق بهرنیو چارو وزیر وایي تر دې وروسته به د هغو ایراني الوتکو څخه چې د دوی په فضا کې سوریه ته تیریږي کله ناکله د تلاشۍ لپاره د عراق کوزیدو غوښتنه کوي. د هوشیار زیبري تر دې خبرې یوه ورځ مخکې واشنگټن شک څرګند کړی و چې شایي په دغو ایراني الوتکو کې دمشق ته وسلې لېږدول کېږي. هوشیار زیبري نن د الحیات په نوم د لندن څخه یوې خبرېدونکي ورځپاڼې ته وویل چې سوریه ته که په پروازونو کې د وسلو د انتقال مسأله ولیدل سي نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې څخه سرغړونه وي. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی نن د دواړو منځلارو اسلامي دولتونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا لپاره د ترکی چارواکو سره ګوري. په قاهره کې چارواکو ویلي جمهور رئیس مرسی به د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل او صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره د کتلو ترڅنګ د رجب طیب اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند په کلنۍ غونډه کې هم برخه واخلي. نن په عراق کې ګڼ شمېر خلک په یو لړبمي چاودنو کې وژل سول. پولیسو او روغتیايي کارکوونکي وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نننیو چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 13 تنه مړه او تر 150 زیات زخمیان دي. تر ټولو خونړۍ چاودنې نن د بغداد شمال ته په 40 کیلومتره کې د تاجی په نوم یو ښارګوټ کې وسوې چې درې جلا جلا بمي چاودنې وې او 8 تنه یې وژل. په دغو چاودنو کې تر 40 زیات زخمیان سول. د سیمې یو اوسیدونکي خبری رسنیو ته وویل
فقط يعتبر منطقه سيطره حرق صحوه يعني معقول ما يشوفوني يا اخي
طيب ايتنګ کیدایس چې د چاګدونکو موادو څخه ډک موټر دغه سیمه ترانه نوزي. د عراق پوځ او د حکومت لخوا جوړ شوی ملیشه ځواکونه چیرته وچه د پېښی مخنیوي کړای وای. رپورټونه ویلي چې د سوریه د حلب شهر په خوانی مارکیټ د اور په لمبو کې وس وضعیت دا په داس حال کې ده چې د سوریه رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون پلویان لا هم د سوریه د دغلو شهر د بشپړ کنټرول خپلولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د فرهنګي او تاریخي اثارو د ساتنې نړیوال ادارې یا یونسکو چې د سوریه د حلب شهر د نړیوالو ارزښمنو تاریخي ځایونو په لیست کې شامل کړي پر دغه پیښي خواشینی څرګنده کړي او دا یو تراژیدي بللې ده. او د لیبیا په ترابلس او بنغازی شهرونو کې پرون زیاتو خلکو وسلې او چاودیدونکو مواد خپل حکومت ته وسپارل. په وروستیو کې د لیبیا پوځ له غیر مسؤولو کسانو وغوښتل چې خپل وسلې او مهمات ور وسپاري. د ترابلس ښار یو اوسیدونکی محمد سلام په هغو کسانو کې و چې پرون یې خپله وسله پوځ ته وسپارله.
قمت بتسليم السلاح من عند المبادرة تسليم السلاح
درويتر سليزن ده ويل ما خبل وصلا ده ده تازاق تام پترسكي سپارالي زكا مش غوار غوارو چي پا هيوات كي مو امنيت او مسئونيت وي مش ازادية و پرمختق غوارو او نور نه غوارو چي وصلا ببينو. د لیبیا حکومت اټکل کړی چې په دغه هیواد کې به لږترلږه 200,000 کسان وسلې لري. او د میانمار یا برما د نوي واک ته رسیدلي ملکي حکومت مشر تین سین نن بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې د دیموکراسۍ غوښتونکو مشر اونګ سان سوچي به د ولسمشر په توګه ومني. تین سین وویل چې د 2015 میلادي کال په ټاکنو کې به د خلکو رای ته د درناوي له مخې هر هغه څوک چې خلک ټاکي د ولسمشر په توګه ومنل سي. خو دغه پخواني رهبر ټینګار کړی چې پوځ په پارلمان کې لا زیاتې چوکۍ لري نو په برما کی په تحولاتو کې مهم رول لوبولای شي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. جمهوری ریاست وای له پاکستان سره بد ستراتیژیکو همکاري او موافقه له خلکو او ملي شورا سره له مشوره ورسته برابر شي. په ننګرهار کې د مومند قومي مشران وای پاکستان په فشار راوسته چې له خپل سیمه وځي ځکه پاکستان غړي په دغه سیم باندې راکټي حمله تر سره کړي.
بیا هم د پاکستانی چارواکو مسؤلینو لخوا ورته ویل شوي که تاسو دا کار ونه کړئ نو بیا به په دې پښیمانه استئ او سرحد به هم موږ تاسو په مخ تړو.
د غزنی والی د پاکستان ترڅنګ د ایران حکومت تورنوي چې د خپل اهداف لپاره په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي. پروانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د ناتو یو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان ډېرې سیمې اوس له شخړو خوندي دي خو لا هم په جنوبي او ختیځو سیمو کې ناامني موجوده ده. د افغانستان د قانون وزیر وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ د قانونو په برخه کې د پانګونې په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه هم رپورټ لرو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو کې د انټرنیټ اسانتیا ولایري نو ازادي رادیو مستقیمی خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com یا .org باندې هم اوریدل شي. لیدنه مخکې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د موافقه د برابرېدو په اړه درته ریپورت راوخلو. همدا شیبا په کابل کې زموږ همکار سفیر الله ستانگزیر سره د ټلیفون په لیکه کې دی. ستانگزیر صاحب د ناتو مقامات نن د هغه پیښې په اړه چې پرون په میدان وردګ کې شوې ده چې ویل کېږي پکې افغان او نړیوالو ځواکونو په یو بل حمله کړې مرګ ژوبل هم پکې راوخته ده، په دې اړه څه معلومات خپاره کړي دي اوریدونکو سره شریک کړئ.
بلی د ایساف ځواکونو مرستیال قمندان جنرال ادریان باچا د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې په افغان او بهرنیو ځواکونو باندې برید د وسلوالو مخالفینو لخوا شوی دی. هغه دا رپورټونه رد کړل چې ګواکې دا برید د افغان ځواکونو لخوا شوی وي او یا هم ورته رپورټونه ګزارش شوي وي. هغه وویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو درې عسکر د ایساف یو پوځي او د ایساف یو بل ملکي قراردادي وژل شوی دی. ښاغلی براچا په دې اړه پخوانی رپورټونه هم رد کړي چې ګواکې دا حمله د افغان ځواکونو لخوا ترسره شوې او ویلي دي چې په دې اړه به زموږ نور تحقیقات هم روان اوسي.
ډېر زیاته مننه دوستانو سفیر استنګزیو چې د ایساف په حواله ویل چې پرون په میدان وردګ سید آباد ولسوالۍ کې چې کومه پیښه رامنځته شوې ده هغه د وسوال مخالفان لخوا حمله وه او دوی او افغان لوري ته مرګ ژوبل اړولې ده. پخوا داسې رپورټونه وو چې ګواکې افغان ملي اردو او بهرني ځواکونو پر یو بل باندې ډزې کړې دي. دغه راز د میدان وردګ یو امنیتي مقام ویلي دي چې په دغه دواړو عسکرو باندې یو توغندی لګېدلی او د توغندي په نتیجه کې دا مرګ ژوبل رامنځته شوې ده.
خبری مجله اوری
جمهور ریاست وایي له پاکستان سره به د ستراتیژیکو همکاریو موافقه له خلکو او ملي شورا سره له مشورو وروسته برابر شي. دوی دغه خبره په افغانستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د ولسي جرګې د غړو د انتقادونو په ځواب کې کوي چې د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالفت څرګند کړی. تېره اونۍ د افغانستان، پاکستان او برتانیې په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې افغانستان او پاکستان به د 2013 کال تر پایه د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې مسوده بشپړوي. زبیر ژمن په رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي له پاکستان سره په هغه صورت کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه کیږي چې د افغانستان ملي شورا او خلک ترې ملاتړ وکړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې مسأله تر اوسه پورې د یو وړاندیز تر حده ده. نوموړي وویل افغان حکومت به له ملي شورا، مدني ټولنې او خلکو سره له مشورو پرته دغه سند لاسلیک نه کړي. دی وایي د ستراتیژیک موافقه لیک د طرحې مسله یا د ستراتیژیک موافقه لیک د لاسلیک کېدو مسله په دې غونډو کې مطرح شوې، خو دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت وړي له پاکستان او یا هم بل هیواد سره ستراتیژیک تړون د خلکو او ملي شورا له خبرولو پرته لاسلیک کړي. یعنی د افغانستان حکومت په پام کې نه لري له کوم هیواد سره کوم خاص سند د افغانستان د خلکو او یا پارلمان له خبرولو پرته لاسلیک کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې خبره په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په غونډه کې مطرح شوه. د افغانستان د حکومت یوې سیاسي مخالفې ډلې ملي ائتلاف دغه سند د افغانستان په ګټهونه باله. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د دې ائتلاف چارواکي په دې باور دي چې پاکستان باید اول له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپل صداقت وښيي. د ملي شورا یو شمېر غړي هم ورته نظر لري او په اوسنیو شرایطو کې له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې رامنځته کول ګټور نه بولي. پښتنې په ځواب کې چې افغانستان د سند له لارې څه ترلاسه کول غواړي، ښاغلي هیروي وویل او به کتل شي د افغانستان خلک ملي شورا او نور اړخونه په دې اړه د څه غوښتونکي دي. دی وایي دا د خلکو لا ډیرو نظرونو او دې ته اړتیا لري چې د افغانستان خلک په دې اړه څه غواړي، د افغانستان پارلمان څه غواړي او د مدني ټولنې نظر په دې اړه څه دی. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه خبرې پیل کړي او د دې موافقې مسوده د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړه شي. خو له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان له خاورې په ختیځو سیمو د راکټي حملو ستونزه پر ځای پاتې ده او لا هم افغان چارواکي شکایت کوي چې په پاکستان کې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه ملاتړ دوام لري.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په ننګرهار کې نن د مومندو قومي شورا غونډه وکړه. ویل چې تیر ورځ یو ځل بیا د پاکستان حکومت هلته د مومندو افغان کډوال ګواښلی دي چې له خپلو سیمو وځي. په دې اړه له ننګرهار څخه شاه محمود شینوار رپورټ لري.
په ننګرهار کې د مومندو قومي شورا وایي تیر ورځ هم په پیښور کې د مومندو افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت لخوا ګواښ شوی چې د لالپوري او ګوشتي ولسوالۍ ځینې سرحدي سیمې دي تخلیه کړي. په همدې موخه نن په جلال آباد کې د مومندو قومي شورا غونډه وکړه او له افغان دولت او په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه یې غوښتنه وکړه چې د دې مسلې حل دی پیدا کړي. په غونډه کې د ولسي جرګې غړي او د مومندو قومي مشر فریدون مومند وویل چې تیر ورځ هم په پیښور کې افغان کډوال ګواښل شوي چې تاسې راشي او سیمې مو تخلیه کړئ.
پرون ورځ هم زمونږ یو تعداد مشران چې په پاکستان کې وو او هلته د هغه مشرانو سره چې په پېښور کې اوسیږي او د هغوی سره د نږدې نه لیدل، هلته بیا هم د پاکستاني چارواکو مسؤلینو لخوا ورته ویل شوي چې موږ به تاسو ته د پاکستان سرحد خلاص کړو، تاسې ټول په یو اتفاق او یو ځای او په یو ورځ باندې د پاکستان طرف ته کډې وکړي او موږ بدل ته کیم درکو او موږ بدل ته زی درکو، او که تاسو دا کار ونه کړئ نو به په دې پښیمانه استي او سرحد به هم موږ تاسو په مخ تړو او بمبار به تاسو کوو.
بلخوا د مومندو د قومي شورا مشر حاجی جانزی پر دغه سرحدي سیمو بریدونه د دواړو هیوادونو په تاوانو بلل. نوموړی وایي که چیرې د پاکستان حکومت له لوري د روانو بریدونو مخه ونه نیول شي نو دوی به تر مرګه له خپلې سیمې دفاع کوي.
موږ خپل دفاع موږ نور څه کولی شو، دغه دی دغه خپل وطن هم په دغه کې دی په لاس کې دی او موږ به تر هغه وخته پورې د هغه ځینه ونه خوځېږو تر څو پورې چې مړه نه شو. زمونږ همدا هدف دی چې موږ به اول دا کوشش کوو، سوال کوو، هغوی ته هم کوو، دوی ته کوو، که چېرته موږ نه بیا د چا حیا نه کېږي نو موږ به کولې شو چې د ازان په غیبه نه ملک نور څه وسنشت لري زمنګ مرګ من دوم آسان نه یغی ته چې څوک مونږ وجني هغه ته بل ازمنګ مرګ ډیر سخت تمام شي ځکه دا ډیر قوي قانون دی
و مو غوښتل چې د یادې مسلې په اړه د ولایتي چارواکو نظر هم تر لاسه کړو خو د ننګرهار ولایت مقام د مطبوعاتو په څنګه کې له 2 ساعتونو انتظار سره سره بیا هم په دې ونه توانیدو چې د ننګرهار د ولایتي ادارې نظر له ځانه سره ولرو
و همور دل چې په ننګرهار کې د مومند قوم مشرانو ویل چې د پاکستان لوري په فشارونو راغلي دي او لدې مخکې رپورټونه چې په دغه سیمه باندې پاکستان راکټي حمله هم کړي د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي پریکړه کړې چې د پاکستان حکومت لوري د افغانستان پر خوره د بریدونو ثواب باور کوي دغه خبره نن د ننګرهار ولایت له مقام نه ازادي رادیو ته پرستول شوې خبر پاڼه کې شوې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي په فوق العاده امنیتي جلسه کې پریکړه کړې چې کا پاکستان د ملشو او نورو ځواکونو لخوا افغان خوره بریدو کړ نو ولسونه افغان ځواکونه په مهاغه زینو ورته بریدونه کوي خبر پانه زیاتوي چې والی ګلاغا شیرزي دغه کار د ولسونو په غوښتنه کړی دی
په افغانستان کې که څه هم د ایران د لاسوهنو په اړه بیلابیل ادعاوې شوي خو دا لومړی ځل دی چې یو جګپوړی افغان چارواکی په دې اړه د ایران حکومت ته د انتقاد ګوته نیسي د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ایران په افغانستان کې د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره جګړې ته لمن وهي د ایران د مرستو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه هیواد د حکومت له رضایت پرته د افغان دولت له وسله والو مخالفینو سره د داسې مرستو امکان نه دی موجود
ایران در فرستادن مواد منفجره
ایران اوس مهال افغانستان ته د چاودیدونکو موادو په استولو کې شکیل دی کله چې پولی د حکومت په لاس کې نیوي نو د حکومت له خوښۍ پرته دا ناممکنه ده چې له ایران څخه پوځي مرستې وسلوالو مخالفانو ته واستول سي په دې کې هیڅ شک نشته چې بیلابیلې کړي او ان د ایران حکومتي کړي له وسلوالو مخالفانو سره په کېدونکو پوځي او مالی مرستو کې شکیل دي
اکبرزاده د امریکا او ایران ترمنځ موجوده تربګنۍ ته په اشاره وای کله چې وسلوال مخالفین چې له ایران څخه پوځي او مالی مرستې ترلاسه کوي د بهرنیو ځواکونو په وړاندې عاجز شي نو بیا افغانان وژني د روان کال د روژې د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په نیمروز کې ځان وژونکي حمله هم چې پکې له 150 زیات عام وګړي ووژل شول د ایرانیانو لخوا شوې وه تر دې یو ورځ مخکې د بلخ والی بیا له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړي کولو ټینګار وکړ او ویل چې د دوی د همکارۍ پرته په افغانستان کې د امن ټینګښت ناممکن دی اته محمد نور وسوس د مزار شریف خاری وارد د هغو ایرانی ډیپلوماټانو په نوم کړی چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې وژل شوی وو که څه هم د نوموړي د کار د هیواد په کچه پراخ انتقادونه زیږولې خو دی وایي چې دا کار له ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره کړی
شما خوشحال هستین که کشورهای غربی
تاسو شاید هستید چې غربی یوهونه 150,000 سرتیری افغانستان ته راوسته د هغه پلی سرتیری په لایزر ټکنالوژي سقيله وسله دی بي 52 په وسلو باندې سمبال وو او کشف هم د تورنادو له خوا کېده اما تاسو ولیدل چې په افغانستان کې ونه څه کولای امنیت ټینګ کړي او د دې لامل هم د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه
ده خانه برای تامین امنیت هم کاری نکردن
دغه ایرانی ډیپلوماټانو ته هم افغان کتونکو د هیواد په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د یوې سرګندې بلکې په توګه ګوري اکثر افغان کتونکو وایي چې ایران د خپلو د جاسوسانو په وسیله چې د ډیپلوماټانو جامع وراغوستې و غوښتل افغانستان له خپل پلان سره سم وویشي د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي بیا ایران تورنوي چې د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره په حکومتي کړیو کې نفوذ کړي او اوس هم په هیواد کې قومي او ژبنیو اختلافاتو ته لمن وهي خو د ایران د لاسوهنې او وسلوالو مخالفینو ته دغه هیواد له پوځي او مالی مرستې سره سره افغان حکومت ایران خپل نږدې دوست هیواد بولي
د حمید مومن پر رپورٹ کې مور دل چې د غزنی والی د پاکستان تر څنګ د ایران حکومت هم تورن کړ چې د خپل اهداف لپاره په افغانستان کې جنگ تلمن وهي او وسلوال مخالفانو ته پوځي او مالی مرستې ورکوي د ناتو یو لوړ رتبه قومندان وای د افغانستان ډیری سیمې اوس له شخړو خوندې دي خو لا هم په جنوبي او ختیځو سیمو کې به امنیت شته د ناتو په مشرۍ د نړیوال سولاسات ځواکونو درستی ځوال ډګر جنرال الیور دی بنچوف فرانس پریس خبري آژان سره په مرکه کې هغه حملو ته اشاره کړې چې د افغان ځواکونو لخوا پر ائتلافي ځواکونو کې فرید هوټ سیفي په ریپورت لري
د ناتو یو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان په سلو کې اتیا برخه له شخړو خلاصه ده خو خبرداري ورکوي چې له هم مخالف وسلوال په جنوبي او ختیځ سیمو کې برلاسي دي او د هغو وسلوالو لخوا پیاوړي کیږي چې له ګاونډي پاکستانه د سیمو ته درومي د ناتو د قومندان ډګر جنرال اولیو دی بنچوف د فرانسې خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي د افغانستان د خاوري او نفوس په سلو کې تقریبا اتیایمه برخه د شخړو او امنیتي ستونزو له امله نه اغېزمنه کیږي بلخوا د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو په امنیتي وضعیت کې لوی توپیر دی د ناتو د دې قومندان دی دا او د اگست په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ارقامو ترمنځ ډیر فرق دی. ملګرو ملتونو د تیرو 15 کلونو په مودې کې د تیر اگست میاشت په افغانستان کې ملکیانو ته تر ټولو مرګونی میاشت بللې او وایي چې ټول 304 تنه وژل شوي چې څه باندې 10 تنه په ورځ کې کیږي او وایي چې په دې میاشت کې 501 تنه ټپیان شوي هم وو. بیوینچوف وایي موږ په ختیځو او جنوبي سیمو کې سرحدي زونونه یا منطقې لرو چې پکې وسلوال فعال دي او په همدې سیمو کې ډیر سیمه ییز وسلوال فعالیتونه کوي او د هغو وسلوالو لخوا یې ملاتړ کیږي چې له پاکستانه راځي. د ناتو د جنرال زیاتوي د ایسف هڅې اوس په ځانګړې توګه په همدې سیمو کې متمرکز دي. کابل اسلام آباد تورنوی وایي د هغو وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلي چې له قبایلي سرحدي سیمو د هیواد ته اوړي او د طالبانو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد بیا شکایت کوي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. جنرال بینچوف په عین حال کې دا تایید کړی ده چې د ننه په افغانستان کې د حکومتي امنیتي ځواکونو لخوا پر بهرنیانو حملې چې زرغون پر شنه حملې بلل کیږي د دوی کار پیچلې کړی دی. د ده په وینا د حملو هغه اعتماد چې د افغان او ائتلافي ځواکونو د قطعو ترمنځ باید وي کمزورې کړی دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د قانون وزیر وای په هیات کراونه نه امنی د قانونو په برخه کې د پنګونه په برخه کې خندونه رامسته کړی. وحید الله شهرانی نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سیمه هیوادونو استخبارات تورن کړ چې د افغانستان د قانونو د پرمختګ مخنیسي. د اسدالله لودین پر رپورت کې د موضوع تفصیل اورو.
د قانون وزیر په دې باور دی چې په هیواد کې موجود قانونه د عاید یو لوی سرچینه ده، خو وايي د سیمه یو شمیر هیوادونه نه غواړي چې افغانستان له خپل قانون څخه ګټه واخلي. وحید الله شهرانی د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د زینو ستونزو له کبله د محل د بهرنیو هیوادونو لخوا پنګونې ته هیڅ لیوالتیا نه ده موجوده. ښاغلی شهرانی وویل چې په دې ورسیو کې د حاجګک د اوسپنې کان د ناامن کولو لپاره هم ځینې مخالفه کړیو هڅې پیل کړي دي.
شپږ میاشتې مخکې بامیان او حاجیګک د افغانستان به امن او خوندي سیمې وي، خو کله چې دښمن له دې خبر شو چې د دغه کان په اړه قراردادونه نهایي شوي دي نو بامیانو ته راغلل او ویې ویل چې د بامیانو امنیت ډېر خراب دی. د سیمې استخبارات ځکه موږ د قانونو استخراج ته نه پرېږدي چې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو له موجودیت سره مخالف دي او نه غواړي چې لویدیځې کمپنۍ دلته پانګونه وکړي.
د قانون وزیر وویل وړونکې کمپنۍ دې ته چمتو دي چې د نوي قانون له تصفیه بدو وروسته قراردادونه لاسلیک کړي. له ناامنیو پرته په قانون کې محدودیت، په وچه کې د افغانستان موقعیت، اداري فساد او د متخصص بشري قوې نشټوالی هم هغه ستونزې دي چې د قانون د وزیر په خبره د قانون په وړاندې ستونزې رامنځته کړي. د قانون په برخه کې له موجودو ستونزو سره سره بیا هم ښاغلی شهرانی وایي چې شل ورځې وروسته به د امو سیند د تیلو استخراج د وړونکو چینایي کمپنۍ لخوا پیل شي.
د وړونکو کمپنۍ اټکل دا چې اکتوبر پر شلمه نیټه به د امو سیند د تیلو سوداګریز استخراج پیلوي. دوی د خپلو تحقیقاتو له مخې اټکل کړی چې د امو سیند د تیلو په حوزه کې به شاوخوا 2.5 میلیونه بشکې تیل تولید شي.
د قانون وزارت د معلوماتو له مخې دا محل د امو سیند د تیلو په حوزه کې شاوخوا 80 میلیونه بشکې تیل تثبیت شوی دي. د وزارت چارواکي وایي له دغه کان څخه په $100 کې څه باندې 80 افغان حکومت ته راځي او پاتې نورې کمپنۍ ته پاتې کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر د سویډن د پارلمان لخوا یو نړیواله جایزه ګټلې ده. ویل کیږي سیما سمر د دریو نورو کسانو ترڅنګ د جایزې ته له 102 کسانو څخه بریالی کاندید ده چې تمه ده په ډسمبر میاشت کې ترلاسه کړي. زموږ خبریالې حمیده هارون عثمان په دې اړه له سیما سمر سره ځانګړې مرکه کړې او د یاد جایزې په اړه د پښتنو ترڅنګ له نوموړي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په اړه هم پوښتنې کړي.
دوی خپل تحقیق کوي، راځي کارونه ګوري، بیا یې تصمیم نیسي. د دوی یو بین المللي جوري لري، 122 خلک کاندید و دغه د کاندیدانو په منځ کې 4 نفر انتخاب شوی دی. یو ځای
دا شخصي تاسو ته درکړ شوی که د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کارونو په دوام.
زه وایم چې دا زما شخصي کار نه ده، زما همکاران چې په کمیسیون کې او بل ځایو کې چې زما سره کومک کوي او بخصوص زما په خیال د افغانستان د ښځې د رنج او غم پدرنشت ورکړ سوې
په دې تیرو یو لاسو کلونه فکر کاوي څومره مهمه لاسته راوړنه درلودې د بشري حقوقو په لار کې او دا لاسته راوړنه تاسو په نظر یو دوی د څه کپډاګ کوي وای وای
زه فکر کوم چې په دا یو لاس کال کې په افغانستان کې چې تر اوسه پورې موږ په جګړه کې یو ډېر غټه لاسته راوړنه ده او په منطقه کې چې موږ همسایګان ته تاسو وګوري په هغه مملکتو کې د سیاو نهاد نسته چې دغه صلاحیت ولري چې موږ په افغانستان کې لرو او په افغانستان کې کار کوو
خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم و چې تاسو هغه راپور خپور نه کړو چې په هغې کې د هغه مقاماتو نومونه و چې دوی په بشر د حقونو په نقص کې هغوی لاس درلود او داسې ویل کېږي چې حکومت په تاسو اغېز درلوده چې دا باید تاسو خپور نه کړئ
حکومت زموږ راپور نه دی درولی مګر دلیل چې موږ نه دی خپور کړی د بې امنیتي وضعیت ده
هغه راپور څه شو چې په دې وروستیو کې ویل کېده او تر اوسه خپور نه شو
راپور لرو زموږ سره ده
نو ولې نه خپروئ
که زمینه مساعد څو خپرېږي چې تکمیل سي پښتو فارسي انګلیسي
په دې کې هغه جنګي جنایتکاران هم شته چې اوس په دولت کې واکمن دي
هغه نه هغه سې نه سم ویلی هغه غټ غټ حادثات چې په افغانستان کې وه هغه سره په هغه کې تحقیق سوی ده او هغه سندسازي سوی ده
نو چې مستندسازي شوی ول نه خپرېږي
خپرېږي چې وخت راسي خپرېږي
څومره وخت پاتې دغې خپرېدو ده
وخت نه لري هغه هېڅ تایم ټیبل نه لري چې په وخت تېر سي هغه تاریخ تېر سي
یعنی په دې توګه هغه راپورونه تاسو تاییدوئ چې ویل کېږي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون قرار قرار حکومتي کېږي
فکر نه کوم هغه ارتباط لري چې څوک راځي په کمیسیون کې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو حقوق ډېر نقضېږي تاسو د ښځو د حقونو د فعال په توګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی
زموږ وظیفه دغه ده چې خپل تشویش ښکاره کړو او اعلامیه خپره کړو او هغه ارګانونه چې په دې ارتباط کې کار کوي هغوی ته موږ خبر ورکړو چې دا په دې کې اقدام وکړي
تاسو پوهیږئ چې د تیرو یولسو کلونو کې تر دې حده له ښځو سره تاوتریخوالی نه و شوی لکه څنګه چې اوس کېږي
زه فکر نه کوم چې اوس ډېر سوی زه فکر کوم چې اوس خلک پوده او خلک راضي شکایت کوي دادخواهي کوي
یعنی په تیرو کلونو کوم د ښځو علني اعدامونه یا په ښځو داسې تیری یا تاسو وکتل چې په جاغوري کې ښځه ته کفن واغوستو هغه په درو واله داسې عمل شوي و داسې تاوتریخوالی شوی
فکر کوم چې سوی و خو مګر بیا مطبوعات دومره وسې نه وه او خلک لاس
داسې ویل کېږي چې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې روابط پالل کېږي مالي فساد شته تاسو دغه ادعاګانې څومره منئ
دا پرېږدم د خلک په قضاوت کې کمیسیون کې خوشبختانه موږ درې کمپنی راځي او زموږ تفتیش کوي هر کال هغوی زما خویشاوند نه ده چې ووایي چې زه پاکه یم یا نه یم
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر سیما سمر و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او نوموړي ته د سویډن د پارلمان لخوا د جایزې په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو
خبری مجله اوري
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري د متحده ایالاتو د اندراتون کورس مشر انتخاباتو په اړه رپورت راغلو په داسې حال کې چې د امریکا د اقتصادي ودې تر اوسه پورې هم ډېره سسته پرمخزي د کاري فرصتونو رامنځته کول او د مالي پلانونو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو بارک اوباما او مترومني ترمنځ د ایدیالوژیکي مبارزې په سر کې پراته مسایل دی فرانس پریس خبري شانس پی رپورت لري چې احمد تکل لنډیز وړاندې کوي
د عمومي اهدافو په برخه کې اوباما وایي چې غواړي په تولیدي برخه کې تر 2014 کال پورې د کمپنیو د هڅونې له لارې د 1 میلیون کسانو لپاره د کار امکان برابر کړي په دې معنی چې دا کمپنۍ به په امریکا کې دننه د مالي اقداماتو له لارې خپل تولیدي عملیات بل ځای ولیږدوي بل پلان یې دا دی چې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په مقصد به د صادراتو ملاتړ کوي او دریم دا چې تر 2020 کال به د انرژي لګښتونه د شنې انرژي او د طبیعي ګاز پر زیرمو د کار لارې نیمایي ته راکموي د رومني پلان دا دی چې د مالیو د کمولو په وسیله د اقتصادي ودې د چټکولو د مقرراتو د اسانه کولو آزاد بازار او د امریکا د تیلو او ګاز د استخراج لارې 12 میلیونه کاري فرصتونه رامنځته کړي په مالی برخه کې اوباما وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د بودیجې په کسر کې تر 3 تریلیون ډالرو پورې کموالی راولي چې په دې کې هغه 2 تریلیون هم شامل دي چې تر هغې لا دمخه تصویب شوې ده د پلان لمخې د بودیجې کسر به پر شتمنو خلکو د مالیو لوړولو د کمپنیو په مالیو کې د وقفو د ختمولو او د عراق او افغانستان د جګړو د پای ته رسولو لپاره ترلاسه شي. خوروم نیوای د فدرال حکومت لګښتونه به چې په 2012 کال کې د کورنی ناخالص تولید په سلو کې څلور وشتو په سلو کې ترشلو هم راټیټ کړي. داسې یو قانون به رامنځته کړي چې د مالیو د زیاتولو هر راز طرحې ته باید د کانګرس یو ستر اکثریت رایه ورکړي. د مالیو د کمولو له وجې رامنځته شوې نیمګړتیا به په مالیو کې د نامعلومې وقفې د له منځه وړو په وسیله ډکوي. په دولتي ادارو کې په سلو کې د لس تنقیص د عملي کولو په مقصد به د هغو دوو دولتي مامورینو پر ځای یو نوی مامور په کار ګماري چې له کاره ووځي، او همداراز د عامه خدماتو او د خصوصي سکتور د کارکوونکو تنخواګانې به یو شان کوي. د دې دواړو کاندیدانو په نظریو کې نور توپیرونه هم شته. مثلا اوباما د مسلکي ښوونې او روزنې او روزنیزو پروګرامونو په برخو کې پنګونه غواړي، څو امریکا تر 2000 کاله په نړۍ کې د کالجونو د فارغانو د شمیر له پلوه مخکښ هیواد شي. اوباما همداراز وایي چې د ساينس نږدې 3000 ښوونکي به وروزي او استخدام به یې کړي، او د عامه تاسیساتو لوی پروژې به عملي کړي. خورومنی د دولتي روزنیزو پروګرامونو اصلاح او بیلابیلو ایالتونو ته د روزل شویو کسانو استول غواړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي